السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن شنبه د 1499 لمریز کال د سمبولې میاشتې لومړۍ او د 2000 کال د اگست 22 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. افغانستان کې د جګړې لیکې تودې شوې. حکومت بیا طالبانو ته د افغان وژنې ګوته نیسي. د غلطه ترهګرۍ زیانمن شوي کسان له درد ګللو سره سره سوله غواړي. د ایران د اټومي تړون په اړه جوړ شوي ګډ کمیسون راتلونکې میاشت وینا کې جرګه کیږي. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر له خپل ازبکستاني سیال سره د سولې پر بهیر غږېدلی. له 15 میاشتنۍ ځنډ وروسته نن دولتي او خصوصي ښوونځي حضوري زده کړې پیلوي. او امریکا وایي په 1400 ایراني وګړو د ویزو د ورکړې محدودیتونه لګوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د بهرنی چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د محمد حنیف اتمر او د عبدالعزیز کاملوف په ټلیفوني مکالمه کې د بین الافغاني مذاکرو د کوربتو پر موضوع هم بحث وشو.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د بهیر د کوربتوب د سولې د مذاکراتو د پلار اچولو کې د مساعد فضا رامنځته کولو او د هغې د کوربتوب په هکله د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته اطمینان ورکړ.
د افغانستان او ازبکستان د مشرانو د سوداګرۍ د پراختیا ترڅنګ افغانستان ته د وارداتي برېښنا پر موضوع هم خبرې وکړې. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ ژمنې کړې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پلازمینې کابل د 14 او 18 حوزې امیران او د 2014 نور منصوبین د وظیفوي ناغړۍ له کبله له دندو لری کړای شول. د دغه وزارت ویان وایي دغو کسانو د زمري اسد د 28 یا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 100 لومړۍ کلیزې په ورځ په دندو کې ناغړۍ کړې ده. طارق آریان تیر شپه پر ټویټر ولیکل چې له دغو کسانو باید څېړنې کیږي. د زمري پر 28 په کابل کې له دوو موټرو څخه پر بیلابیلو سیمو 14 توغندی وویشتل شول چې په نتیجه کې یې 10 کسان ټپیان شول. د کندهار چارواکي وای پرون جمعه د سپین بولدک چمن پر دروازه تر 25000 زیات کسان چمن او تر 40000 ډیر کسان سپین بولدک ته واوختل. د کندهار د بهرنی چارو رئیس طاهر الکو پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل
شپرسل 2015 کسان دې خواته او ها خواته تک او راته کړی دي چې له هغې جملې څخه 15 کسان پاسپورت او ویزه لرونکي وو چې 40 افغانان او 11 پاکستانی اتباع وو.
ښاغلی الکووی پرون جمعه 223 موټرونه هم چمن او 350 نور موټرونه چې اکثره یې په مالونو بار و سپین بولدک ته واوختل. دغه عبوري دروازه چې د کب خود میاشتې له وروستیو راهیسې د کورونا وبا له کبله تړل شوې وه کله کله د مسافرو پر مخ په موقتي ډول خلاصیږي. نن شنبه په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځي خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پیلوي. د پوهنې وزارت وایي د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د ځینو ځانګړو ټولګیو حضوري زده کړه پیلېږي. د دغه وزارت ویاندې نوري نصحت پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
د شوانزیو د بیا پایلدو لار خود سره سم شنبه دولتي شوانزی د 11 تر 12 تولګي پورې پایل کیږي، خو خصوصي شوانزی د لومړی تولګي نه تر 12 تولګي پورې خپل درسونه په حضوري ډول پایلوي.
د پوهنې وزارت ویان د وای د پاتې تولګي د حضوري تدریس د پایل په اړه د روغتیا وزارت لارښوونو ته په تمه دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له بشري حقوقو په سختو سرغړونو کې د دخالت په تور په 1400 ایرانی وګړو د ویزو د صدور محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په 1990 کال کې په سویس کې د ایران د یو مخالف کاظم راجوی د قتل په تړاو لګول شوی دی. د دغه 1400 کسانو نمونه نه دی افشا شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې دغه 1400 تنو وژونکو داسې خودل چې ایرانی ډیپلوماټان دي، حال دا چې د اپوزیسیون د غلي کولو لپاره یې د خپل حکومت په امر عمل کاوه. ترکیه خپل هغه سواحلو ته څیرمه چې د تور سمندرګي پر څنډه پراته دي د 360 میلیارد متر مکعب په اندازه طبیعي غاز وموندل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه د اعلان پر مهال دا د ترکیه لپاره چې کاملا پر وارداتي انرژي متکی ده د تاریخي اهمیت له مخې یو ښه خبر وباله.
ترکیه
په خپل تاریخ کې په تور سمندرګي کې د طبیعي غازو تر ټولو لوی کشف کړی دی.
په ورته وخت کې صنعتي تحلیلګران وایي د موندل شوو طبیعي غازو اندازه د پام وړ ده، خو داسې نه ښکاري چې ترکیه دې د انرژۍ له اړخه په سیمه ییز قطب بدله یا په مادي لحاظ د سوکالۍ سبب شي. او روسي خبر دا چې د روسي روغتیایي چارواکو بلاخره جرمني ته د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د انتقال اجازه ورکړه. ناوالنی چې شک کېږي مسموم شوی بوي د سربیا په وروختون کې په کوما حالت کې وو. د ناوالنی د کورنۍ غړو او ملاتړو هڅه کوله چې دای د عاجل درملنې لپاره جرمني ته ولیږي، خو د روسي هغو ډاکټرانو د دې کار اجازه نه ورکوله چې د ناوالنی په درملنه بوختو. روسي خبرونه دا دي چې ناوالنی نن په یو امبولانس کې جرمني خواته خوځول شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه لرو. افغانستان کې له پرله پسې غوښتنو سره سره تاوتریخوالی روان دی. حکومت طالبان ګرم بولي.
پولیس طالبان د شلای تم تریخوالی ته دوام ورکړی دی او لا هم د افغان وژنې لاس نه دی اخیستی.
پرون د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ وه. یو افغان چې د کورنۍ دوه غړي یې جګړه کې له لاسه ورکړي.
په حکومت باندې او په جګړه کې ښکېلو خواو باندې غږ کوو چې نور تر جګړو تیر شي او د تلپاتې او پایدارې صلحې لپاره لاس په کار شي.
په خوست کې ولسونه له دولته ګیلمندي.
پوښتنه هم دغه ده چې په هر وزارت کې چې د افغانستان کابینه تر 35 وزارتونو پورې رسیږي یا ملي ادارې شتون لري، پاک د خوستوالو ونډه بیخي کمرنګه ښکاري.
د ایران د اټومي تړون په اړه جوړ شوی کمیسیون راتلونکي میاشت ویانا کې جرګه کیږي. د خبرونې تر پایه نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. و بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست په هیواد کې د تاوتریخوالي او د افغان وژنې د دوام مسؤل وسلوال طالبان بولی. د افغانستان حکومت وایي په قطر کې د طالبانو او واشنگتن له تړون سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي چې له ټولو اړخونو غواړي چې د اورکم لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د افغانستان جمهوریت ریاست په هیواد کې د روانو جګړو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اړوي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. زلمی خلیلزاد پرون د قصد استراتیژیکو څېړنو د مرکز د مشر او د سولې د فعال پوهنوال عبدالباقی امین د وژنې په تړاو په یو ټویټ کې ویلي، د ډاکټر امین یاد ته سم درناوی داده چې ټول اړخونه تاوتریخوالی کم او بین الافغانی مذاکره پیل کړي. عبدالباقی امین د چهارشنبه په ورځ د کابل په کمپنی سیمه کې د هغه په موټر پوري د یو نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. که شغلی خلیلزاد د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنه کوي، جمهوری ریاست په افغانستان کې د تاوتریخوالی او د افغانانو د وژنې د دوام مسؤل وسلوال طالبان بولي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل،
توافق نامی ورسله چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ امضا سوله، د افغانستان حکومت کافی اقدامات کړي دي. اوربند پر مهال د اورکم پر مهال باندې تشویل در چې د افغانستان حکومت کاملا رعایت کړ. ولی طالبان د شلای تم ترخوالي ته دوام ورکړي دي او لا هم د افغان وژنې لاس نه دی اخیستی.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پرون جمعه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي، د جګړې د دوام او شدت مسؤل هغه څوک دی چې د مذاکراتو او سیاسي حل مخه ډب کوي او هر ورځ په موانع ایجادولو پسې ګرځي. وسلولو طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري پر 9 په قطر کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړه چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ طالبانو په کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. خو د ملي امنیت شورا ویلي چې د موافقې تر لاسلیک 15 میاشتې وروسته هم د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې نه ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي تر 380 زیاتو پیښو کې له 1200 زیات ملکیان وژل شوي او تر 1200 زیات نور ټپیان شوي دي.
و موردل چې د افغانستان جمهوری ریاست په هیواد کې د تاوتریخوالي او د افغان وژنې د دوام مسؤل وسلوال طالبان بولی، خو برعکس طالبان بیا پر حکومت تور پوری کوي چې د بین الافغاني خبرو پایل ته پلمې لټوي او د سولې خبرې زندنې کوي. په دې ورستیو کې په افغان په افغانستان کې دننه د سولې بهیر په اړه هیلې راټوکېدلې وي، خو وروسته دې چې افغان حکومت د طالبانو د 400 لانجمنو زندانیانو د لړۍ د بندیدو خبر وکړ نو دغه هیلي هم ورته سره یو څه پیکا شوې. پرون جمعه د اگست میاشتې 28 نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو له نړیوالې ورځې سره برابره وه. د ترهګرۍ قربانیان وایي افغان حکومت دغو قربانیانو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. څلور کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د اگست 28 د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ ونوموله. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د دې ورځې د نومولو وړاندیز یې کړی و. خاطر پردیس د ترهګرۍ له زیانمنو شوو کسانو سره خبرې کړي او دغه راپور یې راستولی.
فرحناز فروغ په افغانستان کې د ترهګرۍ د قربانیانو یو له هغې ده. د فرحناز خور څلور کاله وړاندې د کابل په شپږم امنیتي حوزې سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شوه. هغه وایي خور یې تازه د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد پوهنتون کې خپل درسونه پیل کړي وه. د نوموړي په خبره خور یې د ژمنیو رخصتیو لپاره کابل ته راغلې وه چې ووژل شوه.
مشخصا زما کورنۍ ته هیڅ رسیدنه نه ده سوې، نه یوازې زما کورنۍ بلکې نورې کورنۍ هم دي چې د حکومت له ملاتړه بې برخې پاتې.
که څه هم فرحنا سره خپل خور نشته، خو د جګړې له ښکېلو خواو غواړي تر څو له جګړې لاس واخلي او نړیوالې ترهګرې پر وړاندې سره یو شي. عطاور رحمان صفای د جګړې یو بل قرباني دی. هغه چې خپل پلار او تری په همدې جګړه کې له لاسه ورکړي دی، وی تلپاتې سولې غوښتونکی دی.
یو وار بیا په حکومت باندې او په جګړه کې ښکېلو خواو باندې غږ کوو چې نور تر جګړو تیر شي او د تلپاتې او پایدارې سولې لپاره لاس په کار شي او جدي اقدام وکړي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر راواخلو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ناټو ملکي استازي د ترهګرۍ د قربانیانو د ورځې په مناسبت پر مدني او د سولې فعالانو بریدونه غندلي دي. ستيفانو پوتني په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه فعالان خلک دي او د یوې بایزت سولې لپاره هڅه کوي. ملګرو ملتونو په 2010 کال کې د اگست میاشتې 28 نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو نړیوالې ورځ د ونوموله. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ترهګرۍ ترې ډېرې قربانۍ اخیستې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخواني دایمي استازي محمود سیقل په 1996 کال کې وړاندیز وکړ چې د ترهګرۍ د قربانیانو په نوم د یو ورځ ونوموله. که څه هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د قربانیانو کرشمیر نه دی ویل شوی، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له 2009 کال راهیسې تر 2013 کال پورې د یو راپور له مخې ویلي چې شاوخوا 4,000 کسان په ترهګریزو بریدونو کې زیان لیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر هم د 2006 کال په شپږ میاشتني راپور کې ویلي چې شاوخوا 3,500 ملکي کسانو ته په دومره وخت کې مرګ ژوبله اوښتې.
جوان آزادی
خزینه تر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوریری. وړاندې په خبرونه کې د ایران د اټومي تړون په اړه د ګډ کمیسیون د جوړیدونکي غونډې حال درکوو. له خوست نه هم درته یو راپور لرو چې خلک وایي دولت ورسره شوې ژمنې نه دي عملي کړي. خو اوس دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي د یو شمېر دې ورځپاڼو پاڼې اړولي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه د امریکا د ولسمشری ټاکنو د ډیموکرات نوماند جو بایدن د بهرنی سیاست په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی جو بایدن په داسې یوې ادارې کې کار کړی و چې بهرنی تګلارې په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو ورانونکې وه. جو بایدن له 2009 تر 2018 کال د امریکا مرستیال ولسمشر و. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه جو بایدن د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې یوازینی چارواکی و چې افغانستان ته د لسګونو زره امریکایي عسکرو له استولو سره مخ لفت درلود. ورسپانی ویلی د اوباما د ادارې پات نور چارواکو بیا برعکس فکر درلود. د امریکا د ولسمشر کاری ټیم هغه وخت فکر کاوه چې که افغانستان ته ډیر پوځیان واستول شي طالبان به تر فشار لاندې وي او افغان حکومت به د دې موقع پیدا کړي چې اړین اصلاحات راوړي او له اداري فساد سره پراخ مبارزه وکړي. د ورسپانی په لیکنه په افغانستان کې اداري فساد ورک نشو خو د عسکرو زیاتېدو یوازینی کار چې وکړ هغه د طالبانو د تابوتونو زیاتوالی و. د جو بایدن د بهرنی تګلارې په اړه ډیر څه لاروښانه نه دي ځکه د تازه د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا کاندید شوی او قرار قرار به خپل سیاست واضح کوي. ورسپانې لیکلي هیڅوک وړاندوینه نشي کولی چې د افغانستان یا د نړۍ د نورو سیمو په اړه د بایدن سیاست څه ډول دی. کریستین ساینس مانیټور ورسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر داسې تګلاره مخته وړي چې که محافظه کاران دي یا نړیواله ټولنه ټولې خواوې ترې راضي وي. ورسپانې د افغانستان د ولایتونو لپاره د مرستیالۍ څوکیو ته د ښځو معرفي کول د غنی د دې هڅو یوه بیلګه یاده کړې ده. کریستین ساینس مانیټور لیکلي ولسمشر اشرف غنی غواړي وښيي چې حکومت د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې نه قرباني کوي. د ورسپانې په لیکنه حکومت بیا ځینې نورې تګلارې هم په مخ کې لري چې د بخښنې نړیوال سازمان یې د افغانستان د مدني ټولنو موجودیت ته یو ګواښ بولي. ورسپانې د رسنیو نوی قانون او په غیر دولتي مؤسسو د نظارت قانون د دغو تګلارو بیلګې یادې کړې. همدارس په مشورتي لویه جرګه کې داسې وخت چې ولسمشر په سټیج حضور درلود له بلقیس روشان سره فزیکی برخورد هم ننګونکی بلل شوی دی. کریستین ساينس مانیټور دا هم لیکلي چې د ولسمشر اشرف غنی اداره په دې لټه کې ده چې د طالبانو ملاتړي خپل خواته جلب کړي او هغوی ته ووایي چې امکانات ورته برابروي.
پرون د جمعې په ورځ سلګونه خوستوالو په یو ولسی غونډه کې د افغان حکومت له چارواکو وغوښتل چې دوی سره کړي ژمنې عملي کړي. د غونډې ویناوالو ویل چې د نور سیمو په شان د خوستیو کادرونو ته هم د مرکزی حکومت په ادارو کې په تناسب ډول دندې ورکول شي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپورته.
د خصوصیدونکو په یو ولسی غونډه کې ل مرکزی حکومت وغوښتل چې د کادرونو په ګمارنه او د اساسي پروژو د پلي کېدو په برخه کې دوی سره کړي ژمنې پلي کړي. خوستی مدني فعال عبدالرزاق افغان ازادۍ راډیو ته ویل اوس مهال چې د دې ولایت زرګونه ځوانان په عربي هیوادونو او نور نړۍ کې مسافر دي، مهم لامل دا دی چې دلته داسې اساسي پروژې چې ځوانانو ته پکې دایمي کار پیدا شي نه دي پلي شوي.
نن چې د خوست خلک ټول په دوبۍ کې په خارج کې مسافر دي، وجداد چې په خوست کې زربنایي کارونه نه دي شوي، یوازې کوچنۍ پروژې سر ته رسېدلې دي. 15 ورځې پکې یو کاریګر کار کوي، شپږم ورځ هغه بیکار وي. نو بینان موږ له رئیس جمهور څخه دا غوښتنه کوو چې داسې پروژې خوست کې پلي کړي تر څو د خوست خلک په دایمي ډول د هغو څخه مستفید شي او په هغو کې په کار وګمرل شي.
په دې ولسی غونډه کې د ټولنې د نورو قشرونو په خوا کې یو شمېر دینی عالمانو هم برخه اخیستې وه. دینی عالم مولوي محمد داوود وقفي د خوستیو کادرونو د ګمارنې د غوښتنې په خوا کې د غلام خان بندر ترانزیت کېدل، د خوست ګردیز د لویې لارې دوه لاینه کېدل، د برېښنا د اندازې زیاتېدل او د نورو پروژو غوښتنه وکړه.
که خوست ولس ډیر قدرونه لري، هغه د په مناسب وزارتونو کې پلو ریاستونو کې او بستونو کې پرځای شي. بل غوښتنه چې د خوست ولسونه لري هغه د ګلم خان د لارې ترانزیت دی، همدغه شان نور پروژې دي. نو باید ولسمشر د خوست ولسونه ایر نه کیا، باید دغه مسالې ته نور د عمل جمع وروغندل شي.
په خوست کې د ځوانانو د یو بنسټ مشر سلیمان بشرمل ویل ګڼ وزارتونه او ملي ادارې شته، خو خوستی کادرونه یا پکې نشته او که کوم ځایوي هغه هم په ډېرو ټیټو بستونو کار کوي.
غوښتنه هم دغه ده چې په هر وزارت کې چې د افغانستان کابینه تر دریشو 15 وزارتونو پورې رسېږي یا ملي ادارې شتون لري، پاک د خوستوالو ونډه بېخي کمرنګه ښکاري. د دروند استازې پر مټ او د ولسمشر د خپلو وعدو چې د کمپاینونو پر وخت په نورو ناستو کې کړي د خوستوالو ته دغه سهم ورکړي.
یاد ولسی غونډه چې په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازې ډاکټر موسی خاورین په بلنه جوړه شوې وه، یوه برخه یې د وکالت پر مهال د هغه د فعالیت راپورټ ورکولو او دویمه برخه یې مرکزی حکومت څخه د خوز د ولسونو غوښتنو ته ځانګړي شوی و.
هغه د اصل له مخې چې وکیل په ملي او محلي مسایلو کې باید ولست مراجعه وکړي او د ولسمشر نه د خوستیو کادرونو د تکرور او په نورو سترو سترو پروژو لپاره د رایو په تناسب چې دا اوس په دنیا او په دیموکراسي کې یو اصل دی خپل حق په جرأت وغواړي.
د یادونه ورده په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې مرکزی حکومتونو په ځانګړي ډول د ولسمشریزو ټاکنو په ټولو بهیرونو کې نوماندانو خوستیو ولسونو سره د غلام خان بندر د ترانزیت د خوست گردیز د لوی لارې دوه سړک کېدل د خوستیو کادرونو د ګمارنې او اوبو د زیرو بندونو د جوړولو ژمنې کړي، خو خوستوال وایي چې چارواکو خپلې کړې ژمنې نه دي پلي کړې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وای په څلور وشتو ساتونو کې یوازې څلور ساته برېښنا لري. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې حکومت او اړوند ادارې د ستونزې د حل په برخه کې ناتوانه بولي. خاطر پردیس او د موضوع تفصیل.
د حواله ګرمېدو سره په کابل ښار کې د برېښنا پرچوي هغه څه دي چې کابل ښاریان له ستونزو سره مخ کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د برېښنا پرچوي نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم وسې او عادي چاره ګرځېدلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطا الله او ایمل:
زمونږ دکان کې فیلحال د ورځې چې دوه ساعته برېښنا لرو او د شپې چې کور ته ځو ورځې برق نه وي او د شپې هم یو څلور ساعته برېښنا وي، بیا ځي بیا نو چې بیا ځو بیا برېښنا راغلي.
دوی زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې یو منظمه پروګرام د پرچوي لپاره جوړ کړي، نه دا چې بې نظمي وي. دلته چې هر وخت زړه وي د برېښنا پرچوي رامنځته کیږي. دا موضوع زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ خبره ده. موږ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې ژوند کوو دا ستونزه ده. نور خلک خو پر خپل ځای پرېږده. د برېښنا د پرچوي موضوع یوازې په کابل کې نه بلکې د هیواد ختیځ او شمالي ولایتونو هم له دې ستونزې سره مخ دي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکی عبدالله:
په پکتیکا کې د برېښنا نشتون ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. چې د هغې له جملې څخه یې ستونزې په پکتیکا کې د تجارانو د کارونو د خنډ او د ځنډ سبب ګرځېدلی دی. د پکتیکا د مرکز شرنی ښار د شپې له طرفه تیاروي.
د بغلان ولایت اوسیدونکي هم د برېښنا له نشتون سره مخ دي او په ټینګار سره وایي چې حکومت باید د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت به د دې اندېښنو په ځواب کې که څه هم په دې برخه کې کمی مني، خو په ټینګار سره یې د حل لپاره ژمنه کوي. د دې شرکت وین وحیدالله توحید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
د لنډ مهال ستونزې د حل لپاره د سولر ویش موضوع مده او د محل لپاره د ترکمنستان او د ازبکستان د برېښنا وصل کېدی. کرنی تقریبا تر 90 سلنه پورې کرنی سات رسیدلې دي. د ترکمنستان 1000 میگاواټ برېښنا دی چې صرف په پغمان کې هم د سامان کرنی روان دي. په سبسټیشنونو په دښ خوجالوان کې او په اندرنګ په ارغندې کې افتتاح شوی عملن دا عملن اوس آماده دي.
خغلی توحیدی وای د وګ محل لپاره له ازبکستان او ترکمنستان څخه شاوخوا 2000 میگاواټ برېښنا افغانستان ته انتقالیدونکې ده او له هغې سره به د کابل په ګډون د ډیرو ولایتونو د برېښنا ستونزه حل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع: د ایران د اټومي تړون په اړه ټاکل شوی ګډ کمیسیون به د سپتمبر پر لومړۍ نیټه په ویانا کې جرګه شي. دا خبره اروپایي ټولنې پرون جمعه په یوه ګډه اعلامیه کې وکړه. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
اروپایي ټولنه وایي د سپتمبر میاشتې د لومړۍ نیټې د غونډې کوربنه به وي چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او ایران استازي به پکې ګډون کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره پنجشنبه د هغه میکانیزم پروسه رسما پرانیستله چې هدف یې پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو بیا لګول دي. امریکایي چارواکو ایران په 2015 میلادي کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه په سرغړونې تورن کړی، خو ایران دا تورونه نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځمې پورت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک لیږلی چې په هغه کې د امریکایي چارواکو په خبره لاټومي تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یاد سوي دي. واشنگتن له دغه تړون څخه چې لمخې ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو په 2013 میلادي کال کې ووت. خو د واشنگتن وروستۍ هڅه ځکه لانجمنه سوه چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وویل چې دوی د امریکا د وروستۍ اقدام ملاتړ نسی کولی. د دغو هیوادونو په وینا دا اقدام د ایران د اټومي تړون د ملاتړ له هڅو سره اړخ نه لګوي. دغو دریو هیوادونو د پنځمې پورت په یو اعلامیه کې ویلي د دې لپاره چې اټومي تړون برحاله پاتې سي موږ له ایران غواړو چې له ټولو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې دي. فرانسې، جرمني او بریتانیا په خپل ګډ اعلامیه کې له تهران غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته د اټومي تړون رعایت ته مخه کړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو وایي په اټومي تړون کې د بندیزونو د بیا فعالولو د میکانیزم له لارې دا حق لري چې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي.
اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د بهرنۍ چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر پروسه پرون خبرې وکړې. بلورته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پلازمینې کابل د 14مې او 18مې حوزو امیران او د دوی 14 نور منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله له دندو لرې کړي دي. د کندهار چارواکي وایي پرون جمعه د سپین بولدک چمن پر دروازه تر 15,000 زیات کسان چمن او تر 40,000 ډیر کسان سپین بولدک ته واوښتل. نن شنبه په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځي خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پیلوي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له بشري حقوقو په سختو سرغړونو کې د دخالت په تور پر دیار لسو ایرانی وګړو د ویزو د صدور محدودیتونه لګوي او ترکیه خپل هغو سواحلو ته څیرمه چې د تور سمندرګي پر څنډه پراته دي د 360 میلیارد متر مکعب په اندازه طبیعي غاز وموندل. او اوس هم راځو ستاسو یو شمیر پیغامونه ته. عبدالواحد مدقق لوګر نه لیکلی وای باید زندانیان آزاد شي چې سولې ته لاره هوار شي. بشیر حبیبزی له ازر نه لیکلی وای کور مو ودان چې اس ام اسونه نشته. وای نور شهید حبیبزی صاحب پر اس ام اس کې نسته. بل ورور خان محمد اسلام یار له هلمند نادلی نه لیکلی وای په هلمند کې د کورونا ناروغي د ورکیدو په حال کې ده. گلزمان کمالزی لکنر نه لیکلی دی و طالبان پر اختیار سر رسول تجمن وی اول باید اورباند یا اورکم وکړي بیا د سولې مذاکرات. اجمل مسعودزی لپکتیا نه لیکلی دی و سر له اوسه هم دو ګونی چلند کیږي د ولسمشر کړي وعده نه پوره کیږي. اوس هم د ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه.
زما نوم خوري غلام فاروق ده د جلال آباد رسودین کیم.
اک تاسو درته وایئ چې په کور کې څونه فارغ اوسئ؟
منګه په کور کې لاسونه زیات یو سالور مې لونی دي سالور زامن دي زه او مېرمن مې یواز زه 15,000 شپږ دي دوه کوټو ورکوما نکیږي. نو زه مجبوری ما چې زوی مې کار وکړي او هغه کارم نه پیدا کیږي هرگز امکان نه لري. نن سبا وګورئ چې د دولتي ماشونه منګه په دولت کې کار کوو دولتي ماشونه تر و زرو زیات نه آتا 15,000 زرم ماشونه شته دي. منګ یو عادي مامور یو تقریبا 9,500 روپۍ ماش لرو. تاسو دې قیمتي ته وګورئ اول چې زه کور نه لرم یواز زه 15,000 شپږ دي دوه کوټو ورکوما.
تاسو لې چې عاید کم ده کنه کمې پیسې دي؟
بلې.
بیا څنګه د خرڅ مصرف څنګه رسوي لې مېستر بلې مېستې؟
خو هغه عدد یو متل دی زمونږ تاسو پښتنو کوي د خپل بړسنې قدر خپې غزول دي. ژوند نه کوو خو ژوندي یو پوه شوې؟ یعنې دا په دې معنی چې بخورنمي ژوند لرو نو رسو ځان ته.
که داسې راته وایي بیا په کورنۍ کې خو به داسې جنجال نه کیږي چې وایي مثلا دغه شی په کار دي رایې وړه نو کار کومې کوي؟
خو دا بیا د کورنۍ د غړو پورې تړاو لري. زیاتره کورنۍ شاید په دې کې د دوی ترمنځ جنجال پیدا شي ځکه تقاضا لري اولاد هم تقاضا لري ماشومان هم تقاضا لري، ښځه هم تقاضا لري، انسان دی. یو څه هغه د مامور خور میوه راوړو نو هغه ورته ورکو، نو ژوند دی دغسې تېروي.
په کور کې څوک دي چې هغه هېڅ حوصله نه لري او دغه کوم عاید تاسو لرې دا نه مني؟
خب هېچا ته د منلو وړ نه ده، نو گزاره پې کوو.
څوک دې په طرف دي؟ مثلا ته چې یو خبر کوي بیا هغه تاییدی
میرمن مې، ځکه چې هغه مشره ده، پوهېږي. او دا ماشومان خو کمبختان نه پوهېږي چې زما پلار څومره عایدات لري. هغوی غواړي تقاضا کوي، تقاضا ویلې پوره کوی چې نه شي پوره کولی، نه پوهېږي. ماشوم دی، میرمن مې بیا پوهېږي چې والا دغه معاش دی باید سر د میاشت نه تر آخر د میاشت باید پوره شيږي. نو په هماغه د چا خبره قوتله یا موږ ژوند باندې خپل ژوند تېروو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي او په لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 خبرونه لري. له دې سره د دې خبري مجلې پای ته ورسېدو. احمد جعفر احمدي راغلی چې تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کړي. احمدي صاحب ستړي.